درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبه په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنیدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوی کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوی دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایرانی رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان دوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شي ويدي. د جرمني د کورنوي چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنوي چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استول دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغ ماشومان شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې اندیشته شوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغ ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یوه بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نشه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولی او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پانه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزه اداروي په تیره یوه ونۍ کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې 16 کسان مړه شوي او 112 ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درويشته خبر پښتونخوا اوسیدونکو ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسال کړی چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یو ترافیکی پیښه د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیس کې د موټر چلولو په محل د ترافیکی پیښه ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنځشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی ونې مخکي واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپل کړی وو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن هغه جکپوری ډیپلوماټ دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې سترې محکمې د اپریل په 18مه طالبان د روسیې د ممنوعه ډلو له لیست وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیا لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخی کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپل اندیشتې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې ترشل ډیرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنه وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطح کې دي؟ اتمر صاحب
بله سلامونه و نیکی له سامان صاحب تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو ته جناب جان با صاحب ته او پیژان صاحب ته ورېدونکو ته سلام راو دی کیلی
کور بادن.
روسیا په اوس وخت کې یو نوع د مجبوریت له مخې، البته دا مجبوریت به زه بیا توضیح کوم، طالبان سره په اړیکې کې دی، غواړي چې دغه اړیکې وساتي. البته دغه روابط ډیری تکتیکي روابط دي. په هر صورت روسیا د څو خبرو نه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبان سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله دی چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپل د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کی چې گویا د دوی حریم ته امنیتی تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره دیر نجدی و ساتی. بل منطقوی رقابتونه دی کم چه روسیای پسیمه که لری، او هم دغسه دی افغانستان موقعیت دی روسیه دی پاره، هم دی ترانزیت لارخه، هم دی انرژی دی انتقال لارخه، چه دی مثلا دی توپی پروژه دی که دی منځنۍ آسیا ورزی، همدغسه د کاسا 1000 پروژه دی، همدغسه د رول ریلو د ترانس پټلۍ پروژه دی، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت دپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت دپاره ډیر مهم دی. بله خبره دا هم دی چې روسیا، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولای شي. او همدغه سه په امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره، د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا د روسیې جنوبي سرحد بې ثباته نه کړي.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب. جانبا صاحب، ستاسو نظر سره چې روسیا له طالبانو سره د مجبوریت له مخې اړیکې والی، او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته او دوی له امریکا سره د دښمنۍ له مخې هم غواړي چې له طالبانو سره نږدې واوسي؟
سلام،
تاسو ته
سلام
وایم.
سلام سلامت
اوسئ.
افغانستان مختلف اني په ټول ترنيټ زموږ د مخرم ستاتو مرسته زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي. دې کې تاکتیکي نشته، دې له شته دې اړیکې کې تاکتیکي نشته چې هغه ته خپل ستات اشاره وکړي. اما روسیا دې یو ستراتیژي ده مخه لمسه اوس اړیکې پالي اوس یې حاکمیت سره د طالبانو امارا تو بنملی علی کو کے جس کے یہ سلسلہ اصول دی مگر سلمان کے آغا لالا اٹھاو کر دے فاکتو وایو لالا اٹھاو تو وایو سے دیلی پر اسنیت میں دیتے جن دیلی پر پروٹوکول اور تنور کری. اما علی کے پر چھولی زتو جامعی اور سر پانی کی یعنی اور تس فکر کومه اړی دي چې مسکارې کابل یا کندهار سره وي. امنیتي اړیکې لري، سپورټ اړیکې لري، یعنی حتی د طالبانو نظامی آتشه یې مسکار کې دی په خوا باندې. نظامی آتشه یې په خوا باندې د ماته هیڅ نه ځینې شو. له سپورټ نظامی آتشه یې وو باندې د قدیمه نړۍ سپورټ سره نظامی سپورټ اړیکې امنیتي اړیکې شتون لري. دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیا نه غواړي په یوازیتوب یوازې ځان دغه اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت پیژنم. ګرچه بیا هم د بینالمللي حقوقو د ساګر په حیث تاسو ته غواړم ووایم چې په بینالمللي کنوانسیونی لیکو په میثاق د نړیوال متحد کې داسې کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي، صحیح ده عرفو نشته دي چې دغه د رسمیت پیژندل کوم انسټیټیوشن نشته. داسې کوم شی نشته ته اړیکې لري تا په رسمیت پیژندل ته اړیکې پالي ته دا اړیکې نورم پاخوي. یو بل تاسو زه فکر کوم چې د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبانو سره اوس اوښت مخصوصا په تاسو پرونی پرونی اظهارات ښاغلي زمیر کابل او اوري او ولولې یې اوري هغې په روښانه ډول وویل چې زموږ هغه کوم نظامي امنیتي سکتوري چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغه ډلو ته چې پخوا د جمهوریت او دغه ځای نقل کول په افغانستان کې شتون درلود اوس دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت کنټرول لاندې دي او موږ لیواله ستو او حتی د دې تمځي د تقسیم کوو چې موږ په دغه مبارزه کې د روسي ډلو د ځپلو.
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه وویل تر دې مخکې. دفاع وزیر ویل چې اندېښنه لري دا ډلې هلته شته او دوی ته تهدید پېښوي.
بالکل بالکل ما خبر نه ده اشاره مې وکړه چې د نظامی امنیتی سکتور وخت په وخت وګوري اوس زمیر کابولوف اوس دوه وظیفې لري. د ولسمشر سلاکار دی، یعنی مستقیما هغه دسترسی لري ولسمشر ته، پوتین ته، او د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر سلاکار. نو بیا دا رسمي دریځ دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترتیب دی ورته یا بله بڼه ورکوي یا یې تصحیح کوي. خو په هر حال هغه د کلچي او د خنجر سیاست خو ادامه لري. خو زه دا منم چې په ټولیزه توګه د مسکو لید افغانستان ته اقتصاد محوره، تجارت محوره په لیدلوري کې نه دی. یو اړیکې هغه وخت موږ کولی شو ورته ووایو چې دا هغه فیزیکي دو جانبه منافع او تجمن دي، کله چې اقتصادي اړیکې ډېرې لویې او پراخې شي، کله چې دواړه هېوادونه د خپل هغه اقتصادي توانمندي په کچه وي، په بل هېواد کې پانګونه خپلې پیسې بند او په لویو پروژو کې ښیل شي، هغه وخت موږ کولی شو وویل چې دغه اړیکې ریښتیا سره رسېد په ټوله معنا به محتوا دي، لویې ستراتیژي د مخه دي او یو آیندي د فعلاً دا اړیکه عمدتاً البته دا اړیکه ستراتیژیکې دي، ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس په یو ستراتیژیک نظر یو لیدلوري ګوري، او اوس اړیکې اوسني حافظې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد پیشان. که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې للویدی سره اختلاف شته، دښمنی شته، نو لځکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري، او په عین حال کې نه غواړي چې ډېر مخکې هم لاړ شي، او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي. دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟ پیژان سیب مایک مو روشانه کوي، مایک مو روشانه کوي چې ژغ مو ناراضي
زما ژغاوري
اوس بس یاور مهرباني.
سلامونه ټولو ته. فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنی اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو. زما د مطالعه د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی، یعنی یو څه تاکتیکی اول او په اني وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مقطع کې. هغه په دې معنی چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمې ډلې سره اړیکې وساتي، دا اړیکې بالکل اقتصاد محور او د اقتصادي موخو د پاره نه دي، بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس دا څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري، او دوی د قربانۍ تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او دغه اړیکې ورسره ولري، لکه د نورمال حکومتونو سره لکه پاکستان کې چلري یا مثلا په ایران کې چلري. نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پوري وساتي او طالبان مصروفه وساتي او غوی خوشاله وساتي چې ترڅو پوري دی په قدرت کې وي، او ترڅو پوري چې د طالبانو د خوا څخه یا د افغانستان د جغرافیې د خوا څخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت غواښ پېښ نه سي. دا په دې معنی چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکوم وایو، یعنی واخ بینانه حالات ته پکتو سره د یو خوا څخه د طالبانو سره اړیکی ساتل، هغه خوشاله ساتل، هغه مصروفه ساتل، هغه ته یو ډول پروتوکول ورکول، او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او هلته لومړی خبره کولای شي. نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچت نکړي د داسې یو ډلې سره چې اړیکو کې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني. دا اړخه چې دی دا موږ ویل چې دا پراګماتیک تاکتیکي اړیکې دي. د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي. اگر په دې معنا چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پاتې کیږي، طالبان بځي او طالبان د طالبان روسه به یو داس حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. نو دی غواړي چې دغه خلا تر هغه پورې چې دغه ډله په واکې د دې څخه په استفاده سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پامه ونه غورځي. هغه چې په دې معنی چې دی اقتصادي ستر اقتصادي پلانونه او موخې لري، یو چاپی او هغه نورو دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه. خو زه غواړم د دې ترڅنګ یو بل شي ته اشاره وکم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډیر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کی. کله چې په افغانستان کې حالات شکیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کی. ولی غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کی او ولی غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستر ضربه ده، او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې یو نوې نړیواله کرنسی یا سکه چاپ کی او وګورئ دا ټول دا سکه پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وړي. نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه ده. نو په دې خطر باندې موږ ویاره سوچ دا اوسنی اړیکې چې طالبان سره دا ټول واخیتو تر پکاتو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي. ستراتیژیک په نظامی اهدافو لپاره او ستراتیژیک د اقتصادي اهدافو لپاره.
بله ډیر مننه. سلامت اوسې اتمر صاحب. ځینې وایي چې روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې کله ویدیس یو شنه اشاره وربشي د روسي ګټو ته بشا وړوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه خبره ده چې ما مخکې هر زمان ده و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکی ده. ګوری طالبان د امریکې سره ډیر نږدې دي، تر اوسه پورې روسیه په دې باور نه ده چې ګویا امریکا به طالبان سره نږدې اړیکې ونه لري. د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبانو دپاره یو سیاسي دفتر دی، او قطر خپله هغسې یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي. د خپله د طالبانو د مشرانو تګ ګوري که روسیې ته یو یا دوه کس تللی هغه هم په بینالمللي یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده، لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران، د دفاع وزیر، د داخلي وزیر هغه امنیتی سکتوری وزیران دوی قطر ته تګ راتګ لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې $540 million او د هغه نه هم پورته طالبان ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره وکړه چې ما دغه پیسې ودرولی دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویلي چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش و نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښنه کي، دوی هم مجبور دي چې طالبان سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا موږ سره نشته. دغسې مسایل کېدی شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنی لري په ایران کې هم سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې هم شوی، حتی په هند کې په دغه درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکړي، په ډن په ناروې کې ورکول شوی. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې افشاریو کو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه دی روسیه او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیه تر اوسه پورې طالبانو سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نشي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیه چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې ما ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نشي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګللي نورمونه دي. روسیه او چین نشي کولی چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې د دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري، د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. اینه هم همدغسې دی، چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربند پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دا کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په کندوز کې، دې ځایونو کې سرویګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین یې لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران یې لري، پاکستان لري، هند لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې جانبا صاحب. علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا له خوا دي، څوک ملاتړ کوي، څوک ملګری دي. علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغه کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره له دې چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. پوښتنه مې دا ده چې د روسیې دا دلچسپي چې په افغانستان کې ده، دا له دې سره هم اړه لري چې روسیه نه غواړي چې افغانستان یوازې چین ته وسپاري یا بل هیواد ته وسپاري، یوهوی ته در بس په لاس ورنه شي.
په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ د هیوادونو اړیکو ته، نو تاسو به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک اړین دي. ډېر کم ځینې هیوادونه ستراتیژیک اړیکې لري، او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژي د مخې کلي چې زما اشاره دې ته، او د دې ستراتیژي لمخې روسیا مختلف تکتیکونه مغه د کلشي او د خنجر سیاستونه افغانستان په راځي کې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چلی کوي. هسې دی چې ولاو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې دا اوسنی حاکمیت نه ده، او دا اوس چې مثلا اړیکې لري دا اوسنی حاکمیت سره، او سبا همدغه هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان په رسمیت کوي،
دا په رسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه، کوم بل هیواد روسیه یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل هم دا وي چې وایي دا حکومت په رسمیت چا نه دی پیژندلی، که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو هغه څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ د پرسنل پرفیشنل شاه هوی د افغانستان سره اړیکې وو پالي کړو، د انسان
تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي، یعنی یو څوک له بل هیواد سره موافقه کوي. مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا خستی ول، لیکن د حامد کرزی په حکومت په وخت کې بیرته قرضونه ورکړل، یعنی هغه دولت مکلف چې پیسې ورکړي. لیکن کله طالبانو په وخت کې کله چانه تو قرض واخلی د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلی او بل حکومت راشي، شاید ورینه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نو پیژندلې.
دیس انادر فالوز ماصالون د فاکتور او عبادت دغه وادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک او منی ځان قبول کړي دي چې زه اوسنۍ حکومت سره ریسک کې رسمیت پیژنم، قبولوم او ورسره اړیکې پام دوی استي. دا هر یو وخت ورته اړ دی چې څنګه کوم څه معاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغه حاکمیت سره رسمیت پیژندل یو اړوندی یا نو چې دي فاکتو اړیکې ورسره ساتي، یعنی زګي کې کوم هغه نه ګور دا منم چې هیوادونه حکومتونه دولتونه باید استمرار وکړي، یک شک نشته مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدې شي مخینهونه لګار شي، یعنی دغه پرسیدنتونه شته دي، دغه فابریکې شته دي، حتی د غدي شوروي اتحاد چې ایجاد شو خاله ساروان زینو دی وادونه تر 1900 د شم کاله پورې دا اداره پر رسمیت نه پیژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیا چې وویل موږ اولین دیوال چې پرځنه کوم پیژندو بیا ترکیه بیا فنلند بیا داسې نور او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی پرځنه نه پیژندو اما اوس سره یو ترکیب اړیکې صافل خو پرسې زه غواړم دغه دغه تیوري وغږېږم زه مثلا ډېر شدید من تحقیق کړم د اوسني حاکمیت اما هغه شی وایم چې روان هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو هغه بله خبره دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې هم پاللې مثلا تاسو وګورئ ښاغلی صاحب زه په جمهوریت یو ډیپلومات ما ته د روسیې سفارت داسې معلومېږي داسې معلوم دی تاریخ یې تاریخ چې یو پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم سلسه او تحلیل کولی شم ایجي کې څه تغییر راغلی څه تغییر عین حالت البته چې روابط مثلا د ډیموکراتیک ګوند چې په هلته بل رقم کې مخکې د داوود خان په وخت کې بل رقم کې اما اوسنی شاید د دې اړیکو محتوایی بدلون نه دی پیدا بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسه چې د ټاپي یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ اسیا هېوادونه کېږي نه روسیه روسیه یوازې داسې ډکلریشن په سطحه
د دې چمتووالې کوبل چې غواړي دا په ټاپ کې برخه خستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا هغه د چسپی لري د روسیې سل
د چسپی لري اما تر نن پورې کوم شی د سي ملمون څه کار کوم قرارداد حتی هغه ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند روسیې افغانستان سره ډېر ټیټه کچه دی ډېر زیات یعنې تقریبا صفر سره هغه سر کې چې روسیه لري یتي د صفر صفر سره صفر دی اوس وګورئ اوس ازبکستان د میلیارډ نه زیاتې دی د ترکمنستان هم داسې د قزاقستان هم داسې د ایران بلکې د دې بحران نه 15 میلیارډ تر رسیدلی تاسو ته د چین مثلا هم کم نه دی په پاتې کې بل خبره اوس په بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ په شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بدل شي
اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هندم نه لیوال خیر له بریکس سره متیر شو ډېر سياته مننه کور ودان پژانس له اقتصادي نظر ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري شاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیه اقتصادي ترابط له طالبانو سره نه لري لیکن د ته پکاتو چې په روسیه بندیزونه لګیدلی دي روسیه هر خواته لاسه چوي چې چرته تیل خرڅي یا تجارت وکيله او ځای سره فکر کوي چې افغانستان څنګه د روسیې لپاره اهمیت لري شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې سبات باندې ما مخکې اشاره وکړه د اوغوی ته دغه د نظامی اړخ او نظامی نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه کوم یو درس د کول ځای غدادي چې روسیې هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال د پاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد خو یا په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ کې ورته وسپړو په نورې ودونی کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیما او پنوري ودونه کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټول وی هغه دا چې دی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا چې دی اقتصادي شیرازی په منځکا او په نورې وادو کې رامنځته کې نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوسمه هغه زړه فکر کړي ده اما دا باید د پام ونه غرزو چې کله په نړیوال سطح باندې په نړیوال سټیج باندې بدلون نه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غرزوي. زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی وګړو لپاره او دی غواړي چې دغه فیصله سره دغه نوښت د لاسه ورنه کې. نو دا ورسته معلومه سي چې دی دغه څخه دغه وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي. خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وې ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متيقین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الته د یو فیصله سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړي لکه اروپایي اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري. خو دا د دې ستراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د دې په معنی ورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ اوس بیرته موږ راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولې په افغانستان کې غواړي چې په اسلام سره تنفوذ ولري او غواړي چې فعال ووسی. ما یې مخکې یادونه وکړه تاریخي دا یو تاریخي پس منظر لري. دا سیمه د دې لپاره ډیر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دې د حضور د دې چې دلته په ارتوک چی په ارتوک چی په واکې دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پورې هغه غربي بلاک دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخ په لاره سم کې ولسی او تاسو وکړه چې د امدې عمل کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو همیشه د دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قربانی د ګر کې او د رقابت د ګر د پاتې سیمې او څه فکر کوم په پراتلونی کې هم دا خطر موجود دی. دا خطر بیر قوا دی او دا خطر کې رئیس بیرته دا اور چې ما اوسه ایریتر یو ځای پر پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل سي متاسفانه.
مننه پېژان صاحب مخته دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي صاحب مهرباني.
نو مې خپل د لوړ د غوړې څخه مې اړتیا نو د استودیو ته
ډېر مننه. مهرباني کوي څه پوښتنه لري؟
پوښتنه دا چې روسیا ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه باز هیوادونه دایمندلای
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي. خوسی پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسیې او طالبانو اړیکې سره نږدې شوې دي او عوامل څه دي تر اوسه پدې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي. خو خیر بیا به هم په نظر واوري بل اوریدونکو همشته نه ټلیفون قطع شوی دی وربشو شاغلی اتمر ته. اتمر صاحب اوریدونکو خبرې هم تاسو واوري دي. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمه زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې لپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د خو په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل 50 کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولې تر مصر تر تونس تر سوریا او عراق او لبنان او همدغه ترتیب اوس د ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې مونږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کاو، قذافی له منځه یووړ. صدام حسین دا کار کاو، صدام حسین له منځه یووړ. سوریا دا کار کاو، سوریا له منځه یووړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډیر زیات دی. تشویش په نړۍ کې همدغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي. او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهدافو ته په اسانه رسیږي. اوس که منځني آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بل خواته په منځني ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځني آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره وو، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساتل. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه وو، د جمهوریت سره د منځني آسیا د هیوادونو روابط ښه وو، د چین روابط ښه وو. یعنی یو هیواد داسې نه وو چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم هماغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت چاری ګوري چې دغه وضعیت کوم خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کوم خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی. هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی. خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زموږ ورته تشویش هیڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړي، دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي، دا نو خدای ته معلوم دی. لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي، ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی. لکه چې منځني ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځني ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت څه پکار دی؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله، یعنی چې همې له لویدي سره اړیکې وي، همې له ختی سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره گزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان می یاد نکړل او بخښه.
یا سمه ده، زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلای، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودي، خو دلته دا شی موږ نه لرو او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال ستر باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا، د افریقا، د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو و لیست ورچټس ولوز موږ نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دا ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایره اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال دپاره پلانونه او نیت درلودي. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرني پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف ښکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک دوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بللار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیږي، چین هم، لویدیز هم تری وهده پوری، ایران واست مثلا وای دی که چرت طالبان نوی زینی دا وای زینی ایرانیان دا خبره کی وای که طالبان ضعیف شین و داعش بقوی شی، شاید روسیه هم دغه سی تشویش ولری، شاید چین هم دغه سی تشویش ولری، نو بنان هر یو غواړي چې له دوی سره گزاره وکي او راشه درشه یا تعامل سناسه ولری.
او بالکل دا خبر ز تاییدوم د دې د نړۍ او د سیمې هوادونو تعامل د دې سره د خپل دان د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دې د هوادونو شتاسي یادونه وکړه، دې په دې باور دي چې طالبان د غرب د خوا څخه په اساس دلته انستال سیوی کی دلته راغلی او دلته واک تر رسیدلی، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوال ترهګری دلی چې مخیا د ونه وسوله او ملګر ملتو دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امنی دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پېښ کړي. نو دې فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالي پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي، او کزه د طالبانو سره په اساس سره وي خوشاله نه کوم. زه فکر نه کوم چې دې زموږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د غوی د خوشاله دو یا د غوی د مصرف ساتلو لپاره یو څه ونه کوم. نو کېدای شي دوی ناراضه شي او د دوه فیصله سره د دوه ساتي بمونو څخه یا د دوه وسیلو څخه کار واخی او زما امنیت او زما د پولو خوندیتوب ته ورسي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. جانبا صاحب، که تیر څلور کال په نظر کې ونیسو، په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو او روسي اړیکې ډیری بدلې شوې دي، یعنی ډیری پراخې شوې دي او کنه ډیر معمولی تغییر پکې ویني؟
نو انصافا د ژوند په ستاره او هغه څه دي چې ګورې نو لیکه واخه شوې دي او په مختلفو سکتورو کې په مختلفو استفانو کې څه کوشش کوي چې طالبان په خپل مدار کې او دا د هاوس کې نسم نو مدار وسانسي او کوشش هم دا دی چې مختلفو په اقتصادي فورومونه دي فرهنګي فورومونه دي سیمه دي ځینې سیاسي فورومونه دي او دا د اکتوبر کې به بیا د مسکو فورمات ځایریږي او جالب خدا دې شي هلته د حکومت په نوم وزیر اعظم د سیمه چې دوی په خاطر څنګه نور هیوادونه براسو نیول دي د دوی استازي به د معلومات او د یو ناظر په توګه اوس کوڅه د سی او په توګه ورکول کیږي چې د دغه اوسنۍ طالبانی حاکمیت اصلا زیاده نیست یعنی دیسه یه چه بدبین تو عددیات کنه اوز اوز چه دوها که یا و غنده که سرشوا حالتا هم تصویه لیدن چه دقا دم منطقی هی وادونه به طول به مخدشین او دروسی فشارو چه اتی کسا ده طالبانو دفتا اگر عدالت شد دست حال که چه نه سیاسی طولنه نه اجتماعی طولنه نه مدنی مخصوصا نا د فزیک استازي هغه دغه ونکه دغه په دې ترتیب دغه نارمالایزیشن شته د روسي له خوا هم د دې په دین منغورو د سفیر په کچه حسن زه یعنی تاسو باور کوي هغه له څاروان چې زه د یو مسلکي ډیپلوماټ په حیث زه نشم کولای چې تاسو د دې تشکیل درکم چې دا اړین کې نه دی رسمي یعنی نو رسمي یعنی څه زه نه پوهیږم زه باید کوم څه په نورول ولم چې پوسم چې اوسنی اړیکې د مسکو او د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل تعامل یعنی څه او نو د سیستم د سیستم استیلا په سیاسي ادبیاتو کې نشته دا منظر او دي چې هغه ایرانیان وایي خو نه د تختراشې وی نه وي یو استیلا ده چې مانتا نه لري اما له څه دی چې اما خپل ورنافیو ته پکتو خپل حالات ته پکتو وسنی حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
درست
افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغه هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي
درست
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو سوال د لوګو په پوښتنو کې هغه دا چې اوس کوم فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وو پالي هغه یې نه غوا خپل اکرام پته په مخکنی دوره کې هم ویلي چې نور موږ دې نه اوسو او د دغه حالات مدیریت چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نه موږ واخیستل دا هیوادونه په دا افغانستان ملکې دی او دوی باید ورسره کار په دې ترتیب موږ په دې فکر کې اوسېږو چې نه داره بیان ده دلته زړه کې په افغانستان کې دا په ترتیب بیا کوم یو تر اقتصادي نظامی امنیتی چې تل شي زه عملی شرایطو ته نه ګورم
درست
هغه تر اخ تل کېږم دا به کم ځای ته کېږي یو ځینې لارې د پاکستان بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي
درست ډېر مننه سلامت سه اتمر صاحب کې ډېر لند راتو وس جانبا صاحب ول چې پچیرو څلور کلون کې د طالبان او روسیا دی کې نشتی شي دی پراخي شي دی د راتلون کې پاره څه فکر کوي ک ډېر لند راتو وس مننه
زما ارز څه دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بے تفاوت نه پاتې کیږي امریکا ول راغه په ایران باندې بمبار تک څومره ګټه منافع د امریکا او د ایران وچ امریکا راغه په هغه یو حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوې جګړې ته ورغې نو په دې صورت زموږ زده چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتېږي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. وخت دې پرونه امدومره او اتمر صاحب ډېره زیاته مننه. د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پېژاند، او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه چې خبرونه مو واوریدله، او د آزادي رادیو څلور ساعته خبرونه اوریدل.